ستړي مشي. دا مشال رډیو دا د محل په پیښور کې د مازیګر 500 په کابل کې 4:30 او دلته په پراګ کې د ماسپخینې 1 بجه شو. د مشال رډیو د نن ورځې په دې ورستۍ خبرونه کې مزه ظفر خان د خبرونو ویند احمد شازمی او تخنیکی ملګری اکرام مسکنیار هرکلی کو. په روان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. نړیوالو او پاکستاني رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي. خو لومړی خبرونه ویان احمد شاه اعظمي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پخوانی فاټاخه صدر او لویز واکولي تر څو چې د پولیس برابر حیثیت نه ورکړل شوی تر هغې به د پولیس ډیوټي نه کوي. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې د واورو کمر پریوتو لږ تر لږه 50 کسان وژل دي. او د ایران ولسمشر په هیواد کې تر سخت مظاهرو وروسته د اوکراینی الوتکې راغورځولو لپاره د یو ځانګړي عدالت جوړولو غږ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پخانی فاټاخه صدر او لویز واکولي تر څو چې د پولیس برابر حیثیت نه وي ورکړل شوی تر هغې به د پولیس ډیوټي نه کوي. دوی دا پریکړه پرون د خیبر ضلع په جمرود جرګهحال کې په یوه غونډه کې وکړه. په خیبر پښتونخوا کې زم کړل شوو ضلعو کې 28 خاص صدر او لویز موجود دي چې حکومت ورسره د پولیس برابر مراعات او حیثیت ورکولو ژمنه کړې ده. د یاز واک د اتحادیې مشر سید جلال وزیر پرون تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل
چې تر څو زمونږ ته د حیثیت پته نه وي لګېدلې تر هغې وخت رسبر هم زنم چا هم اف آی آر هم د عدالت ته د مجرم بوتل هم دا به ودروي.
سید جلال وزیر زیاتوي چې حکومت په دې لړ کې څو واره اعلانات وکړل خو عملي نه شول. مشال رادیو په دې حق د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی له سلاکار اجمل وزیر سره رابطه وکړه خو هغه له څه ویلو ډاډه وکړه. بلخوا پرون په اسلام آباد کې د قبایلي ضلعو په اړه د یوې غونډې د مشري پر وخت وزیر اعظم عمران خان وویل چې د یاد ضلعو د پرمختګ لپاره یې فنډونه جاري کړي او غواړي چې په قبایلي سیمو کې بېله ځنډه پرمختیایي کارونه ترسره شي. پرون پېښور هایکورټ حکومت د جنوري 23 پورې وخت ورکړ چې د بشري حقونو غایب کړل سوی فعال ادریس خټک پیدا کړي. د نوموړي وکیل طارق افغان تیر ماښام اشاره رادیو ته وویل چې ادریس خټک امنیتي ځواکونو بیولې وي نو عدالت ته دی حاضر کړي او که نه وي نیولې نو په کار ده چې داغه تښتونکي معلوم کړي ځکه چې دا اداره د قانون له مخې د خلکو د خوندي ساتلو دنده لري. ادریس خټک د بشري حقونو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. نوموړی د نومبر پر 13 اسلام آباد نوښار ته پر لاره د صوابي شاوخوا غیب کړل سوی دی. ادریس خټک د غیب کړل سوو کسانو د یو لیست پر جوړولو هم کار کاوه. مشال رادیو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر بریګیډیر ریچارډ اعجاز شاه څخه پرون په دې اړه وپوښتل خو هغه وویل چې دی په عدالت کې پر روانه مقدمه خبرې کول نه غواړي. د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له سند صوبایي حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته خپل هړتال پای ته رسولی دي. پرون د سند ترانسپورټ وزیر اویس قادر شاه د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له مشرانو سره ګډې خبرې غونډه وویل. ترانسپورټران چې د کوم مشکلاتو له وجې پر هړتال ول نو حکومت یې په هغو کې ځینې په سمدستي توګه حل کړي او پر پاتو هغو هم کار روان دی. بلخوا د ترانسپورټانو اتحادیه یو مشر شاه بهرام له سند حکومت سره سو مذاکرات په حق لنن مشال رادیو ته وویل چې دوی حکومت ته خپلې لس غوښتنې ایښي.
حکومت مونږ ته یقین دہانی راکړه چې میاشت کې دننه به په ټولو غوښتنو عمل درآمد وکړی شي. زمونږ تر ټولو لومړی غوښتنه دا وه چې په ټرکونو کې د قانون مطابق وزن اچولی کیږي. دویمه غوښتنه زمونږ د ډرایونګ لایسنس و. دې نه علاوه په کراچۍ کې چې د ټرکونو د پارک کولو کومه ستونزه وه نو هغه هم حل کړه او په پورټ قاسم کې مونږ ته ځای راکړی شو.
د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له تیرو اتو ورځو څخه په احتجاج او د سند حکومت له خوا یې غوښتنې تر منلو وروسته په هیواد کې دننه تجارتي سامان له یو ځای بل ځای ته وړل شروع کړي دي. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې په تیر یو شواروز کې د واورو کمرونو راپریوتو له کبله لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ورک دي. پاکستاني چارواکو نن ویلي چې زیات کلیوال اوس هم په نیلم وادي کې د واورو کمرونو ایسار کړي دي. دا تر هغه وروسته ده چې په دې سیمه کې د تیز اورښت له کبله د ځمکې ښویېدو پیښې هم رامنځته شوي دي. په دا وروستیو کې پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې سخت واورو او بارانونو تر 130 زیات کسان وژلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په هیواد کې تر سخت مظاهرو وروسته د یوې اوکراینی مسافر وړونکې الوتکې راغورځولو لپاره د یو ځانګړي عدالت جوړولو غږ کړی دی. دا الوتکه د ایران هوایي دفاعي ځواک د جنوري پر 3 وویشتل چې د 11 اوکراینیانو او 13 افغانانو په ګډون 116 کسان پکې ووژل شول. روحانی نن د جنوري پر 14 په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې نه بخښل کېدونکې تېروتنې لپاره باید مسؤل کسان هرومرو سزا شي. په ایران کې د جنوري پر یولسمه تر هغه وروسته سخت مظاهرې پیل شوې چې د هیواد پوځ ومنل چې دوی دغه الوتکه د تهران له امام خمیني نړیوال هوایي ډګر څخه تر پورته کېدو څو شېبې وروسته په غیر قصدي ډول په الوتکې ضد توغندي وویشتل. په الوتکې وژل شوي زیاتره ایرانیان او کاناډایان ول. دا غمیزه هوا وخت رامنځته شوه کله چې د ایران هوایي دفاعي ځواک د تیارسۍ په حالت کې و او تر دې څو ساعتونه وړاندې په عراق کې د امریکایي سرتیرو پر اډو بلستیک توغندي کارولي ول. روحانی ویلی چې عدلیه باید یو داسې ځانګړی عدالت جوړ کړي چې یو برحاله قاضي او لسګونه کارپوهان پکې شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې دا پیښه د ایرانیانو لپاره ډیر ارزښت لري او هر هغه کس چې غلطي یا غفلت یې کړی وي باید انصاف ته مخامخ شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي که د لیبیا زورواکي خلیفه هفتار ځواکونو په دې هیواد کې د نړیوالو لخوا پر پیژندل سوي حکومت بریدونو ته دوام ورکړ نو ترکیه چمتو ده چې هغه ته درس ورکړي. اردوغان نن د ټلویزیوني وینا پر مهال دا اخطار تر هغه وروسته ورکړ کله چې جنرال هفتار او په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ملي تړون حکومت مشر فایز السراج د څو میاشتو راهیسې د روان جنگ پر اوربند له لاسلیک کولو پرته له ماسکو څخه ولاړل. په مسکو کې پرون دواړو مخالفینو له یو بل سره مخامخ ملاقات ونه کړ خو ټاکل سو پلاوی د بند دروازو تر شا او ساته خبرې اترې وکړې چې پکې د روسیې او ترکیې پر لوړ پوړو سفارتکارانو سربیره پوځي چارواکو هم ګډون درلود. لیبیا کې تر هغه وروسته تشدد زیات شوی کله چې واکمن معمر قذافي په 2010 کال کې له واکه وغورځل سو او ووژل سو. د ناتو ائتلافي هیواد ترکیه د لیبیا د ملي تړون حکومت ملاتړ کوي خو روسیه به د هفتار د لیبیا ملي ځواک تر شا ولاړه ده. او افغانستان د کرکټ په ورستۍ درجه بندۍ کې یو ځل بیا له سریلانکا مخکې شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن مشال اډی ټول چې د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو لوب په ورستۍ درجه بندۍ کې له سریلانکا یو ځل بیا مخکې او اوه مقام ته پورته شوه. دا تر دې مهاله د مشال اډی خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی نن نرخونو په لور راګرځوم چې سراز زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپۍ شل پیسې او په 201 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ 50 پیسې او په 1.70 روپۍ شل پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپۍ او په 200 روپۍ 30 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ اخیستل کیږي په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14، بنو کې 15 او 18، ژوب کې منفی 6 او 9، او کوټه کې به کم نه کم منفی 9 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه احمد شاه زمی او د موسم او کرنسو حال سرایزی وړاندې کوم. په بلوچستان کې د واورو او باران لړۍ درېدلې او سړکونه خلاص شوي خو د کوټې خلک وایي ورځنۍ ژوند یې ورله اغېزمن کړی.
بجلی نسته، د باندې راوځي سیوریج نسته، یعنی مطلب د الله پاک رحمت چې دی زموږ د پاره آزاد.
په جمرود کې پرون خاصدارو بیا غونډه کړې، دوی څه غوښتنې لري؟
چې مو سره کوم وعده شي وي، کوم خبرې را سره کړې وي چې تاسو به پولیس لا رنګ ټورن چې کوم دی ووړې نوغه تر اوسه پورې چې کوم دی د وعده د مو سره پوره نه کړې.
د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د 100 میاشتو تر تیرېدو وروسته لا هم بې درکه دی. د هغه ورور وای
اول خو دوی موږ ته خپل رپورټ راکوي چې دا چا سره دی، یا نه دی چې موږ مو یو غټانی ولا نه تاسو کوم چې وای تاسو مخکې نشئ چې شو نو تاسو څه کول.
په قبایلو کې د پرمختیایي کارونو کې دو یا نه کې دو پاړه د قبایلي استادو نظرونه د خبرو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د وړو د ګرانیدو په موضوع باس شوه تفصیلی درکو. د حکومت او د سند حکومت او ترانسپورټرانو د کامیاب خبرو وروسته ترانسپورټرانو کاربندیز ختم کړي. پاکستانی او نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. مننه چې را سره. د بلوچستان حکومت ویلي چې مسلم باغ بند سړک یې وس خلاص کړی دی او هلته بند ولاړ د اتیا او څخه زیات په سورلو موټرانو کې د 1500 څخه زیات مسافر د خپل منزل په لور روان شوي. بلې خوا ته د دوه ورځو د باران او واورې ورېدو ډېر خلک د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. حکومت وایي چې د ستونزې د هوارولو لپاره په هلو ځلو بوخت دي. نور حال له کوټې د مشال رېډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د اوږدې وچکلۍ وروسته په کوټه او د صوبې په نور برخو کې د واورې او باران پیل سوې لړۍ اوس درېدلې ده چې له امله ډېری خلک د بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي دي. بیا په خاصه توګه په کوټ ښار کې یو اړخ ته یخنۍ زیاته سوې ده، نو بل پلو ته بجلی او ګیس هم غایب سوي دي. زیاتره ښاریان وایي چې دوی اوس په لرګي سیزلو او نورو شیانو کارونو ته اړ سوي دي.
زما نوم احسان الله دی، د کوټې اوسېدونکی یم. 24 ګنټې بجلی غایب، یعنی 48 ګنټې غایب. ایون تر دغه ځایه چې برای ماښام بجلی راله چې موږ ټی وی ولګه، وی پی ټی وی لغایب، کور ته ګیس نسته، بجلی نسته، د باندې راوځي سیوریج نسته. یعنی مطلب د الله پاک رحمت چې دی زموږ د پاره آزاد.
زما نوم حضرت عمر دی، د کوټې اوسېدونکی یم. د کوټې په حواله کوم مشکلات دي؟ واوره ده، باران دی، اور منفی رسیدو امکانات تھے سی منفی سو تو برسی جدا تقریبا منفی اطلس اسمیت والا ہوئی جدا برسی جی نو بے انتہا ڈیر سخت یخ بھئی گیس بجلی اوبا دادرے ٹائم ایٹ اے ٹائم زما پکور کی نو یو سڑائی بوئی سے زد بجلی ایٹر بولا گم بل بوئی سے دا گیس ایٹر بولا گم بل بوئی زما اوبا بپرائی پر دنیا ایوشینا.
خود کوئٹی ڈپٹی کمیشنر اورنگزیب جمال دینی وہ مشالی ڈو تاویلی دی چی انتظامی چارواکی دا دغا مشکلاتو داوارو لپارا پا حلو زلو بخ دی.
خبرو کہ بجلی د پارا اور د گیس د پارا دا ریزنز دی. د گیس وجہ خدا غدا چی پا نیشنل لیول باندې، پاکستان لیول باندې، پروینشل لیول باندې د گیس کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایشو دی. هغه باید چی ہائر لیول باندې ریزالو. بجلی په بارے کی صرف پردی کار نه وسو چی واور پرته ولا اور د درختو با شخلیان سی دی هغه په دی لائنو باندې پراتو پردی باندې کار نه وسو. وس چونکی ویدر کلیئر سو ان شاء الله مجھے لرو سر ماشاں پوری بد بجلی بالی هغه وسی ټول اشارته بجلی وقت.
بلی خاطر د پی ڈی ایم ای د مشر عمران زرکن لوری نن په یو بیان کې ویل سی دی چې د مسلم باغ بند سړک یې اوس خلاص کړی دی او هلته ولاړ د اتیاو څخه زیات سوارلی موټران د خپل منزل پر لور روان کړی دی، ځکه چې د تیر شپې راهیسې په عملیاتو کې د 1500 څخه زیات مسافران نه یوازې د غزا څخه راستلي دي، بلکې دوی ته ګرمې کپړې او خوراکي شیانې هم رسولي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په مسافرانو بار ډېرې سوارلی موټران د زیاتې واورې او تیز باد له امله د مسلم باغ او کان مترزی په سیمه کې بند پاتې شوي وو.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې خاصدار او لویز واک اعلان کړی چې لنن څخه به په تاڼو کې نه اف آی آر درجه یي، نه به روزنامچی لیکي او نه به ملزمان عدالت ته پیایي. دا اعلان د دې ځواکونو د مشرتابه کمیټې د جنوري په 14 د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر په جمرود جرګهال کې د یوې غونډې په مهال کړی دی. دوی تر دې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دا هرتال به یې تر هغه وخت وي چې حکومت د پولیسو درجه نه ورکړي. حکومتي چارواکو په دې اړه څه ویلو ډډه کړې. تفصیل د فرحات شینواری نورو.
په جمرود جرګهال کې د یوې غونډې نه پس د پخوانی فاټا خاصدار او لیوی ځواک کمیټې چیرمین سید جلال وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن نه به تر هغې پورې د قبایلي ضلعو په تاڼو کې روزنامچه نه لیکي، اف آی آر او عدالت سره تړلو کارونو نه به بایکاټ کوي چې تر څو حکومت د پولیسو حیثیت نه وي ورکړی.
اعلانات داغه وکړل چې تر څو زمونږ ته د حیثیت پته نه وی لگے دلی تر اغه وخت را صبر هم زنم چا هم اف آی آر هم د عدالت ته د مجرم بوتل هم دا به ودروي په شرط د دې چې زمونږ د اسیت پته نه لګي چې تر اوسه مونږ په ایز خصدار دا بیا یو کا ایز لیوی بیا یو کا ایز پولیسی بیا یو کوم 28000 فورس تي دا د ریاست ذمہواری ده چې د حقیقت جوت کې او د خلته وای چې آیا څه کیږي یا بن کیږي.
نو موډي ویل چې تیر کال په ستمبر میاشت کې صوبائی حکومت د یو ایکټ په ذریعہ ترې بیرته د پولیسو حیثیت واخیسته او چې دوی کله احتجاج وکا نو دا و دور سره وشوه چې په دې کې به ترمیم کوي، خو تر اوسه داسې ونه شو.
آرډیننس ختم شو د درې درې میاشتې بیا ایکټ تر پندې لګو کدا خصدار ابلیک لیویز نو هغه آرډی ایکټ چې منظور ک په اسمبلی کې نو موږ په احتجاج وکړو، بیا د احتجاج نه بعد بیا مذاکرات شول. هغه وې چې نه دا ایکٹ ورته ضروری و مونږ به په آئین کې ترمیم کوو. بیا کیبینټ میټینګ راو غوښتل شو نو په هغې کې دې فیصله ورکړه چې شپږ هفتې کې دننه دننه به ټوټل اے ٹو زیڈ خصدار موجوده چې کوم دی لیویز دا به په پولیس کې زم کیږي بلا شرط بلا عذر. هغه ولاړې هم ودرېده
د خصدار او لیویز ځواک کمیټې یو بل مشر مظهر اپریدی وای
سور زمخ کې چکم دے وزیرستان کې زمون یو جوان چکم دے شهید شوی دے په بجوړ کې شهید شوی دے موس مو غیته دا وایي چې دا تاسو دی له پولیس پیکج ورکوي کته لیویس پیکج ورکوي چې مو سره کوم وعده شوی کوم خبره را سره کړې وي چې تاسو په پولیس لارنګ ټورن چکم دے ووړې نوغه تر اوسه پورې چکم دے دی دا وعده د مو سره پوره نکړې.
قانون پوه تاج محل پر دی وایي حکومت لپکار دا اول د خاصدار او لیویز د مستقبل په لړ کې یو پوره بحث وکړي او قانوني مسوده تیار کړی چې پاغه کې هر څه واضح وي او دا غي نه پاس دی دا عملی کړی
د خاصدارو مسله تر هغه پر نه حل کیږي چې دوی لپاره باقاعده قانون سازی نه وي شوی په ایکټ لپارډنس باندې د دوی مسله نه حل کیږي.
د پخوانی فاټا د خاصدارو او لیوی ځواک په تاڼو کې د خپل کار نه د بایکاټ او د غوی د غوښتنو په حق لمو د قبایلي سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر سره رابطه وکړه خو دوی په دې اړه د څه ډول رایه راکولو نه ډډه وکړه. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د غیب کړل شو کسانو لپاره کارکونکو د بشري حقوقو فعال ادریس خټک دا دریمه میاشت چې غیب کړل شوې ده. د نوموړي کورنۍ د پاکستان په امنیتي ادارو تور پورې کوي چې هغه یې بیولې. د دې لپاره په هایکورټ کې پرونه اوریدنه وشوه خو لا هم د ادریس خټک درک نه دی لګېدلې. د هغه کورنۍ یو وکیلان وایي که په ادریس خټک کوم الزام وي باید عدالت کې په مقدمه وچلول شي او په زندان کې دینه ساتل کیږي. حکومت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل وایي.
پېښور هایکورټ حکومت ته د جنوري تر یو دیرشمې پورې وخت ورکړې چې د بشري حقونو غیب کړل شوی فعال ادریس خټک را پیدا کړي. د نوموړي وکیل طارق افغان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته وویل د ګل پورس په دې اړه اورېدنه لنډه وه ځکه چې یو خو وکیلانو د ځینو مسایلو له وجې په ټول پاکستان کې له عدالتونو بایکاټ کړی او بل د حکومت لخوا ځواب نیمګړی و. هغه زیاته کړه که ادریس خټک امنیتي ځواکونو بیولی وي نو عدالت ته دې حاضر کی او که یې نه وي نیولی نو باید د هغه تښتونکي معلوم کی ځکه چې دا ادارې د قانون له مخې د خلکو د خوندي ساتلو دنده لري.
پاغې کې کم پارټیانې چې موږ جوړې کړې وې چې پاغې کې ریاست پاکستان او پاغې کې ډایرکټر جنرل آی ایس آی او ډایرکټر ملټری انټیلیجنس او انټیلیجنس بیورو او کاونټر ټوریزم ډپارټمنټ دا پکې ټول موږ پریخ کړی وو. خو هغه کې د یو پریخ د طرف نه جواب راغلی وو چې هغه هم څه داسې خاص تسلی بخش نه وو او نورو پریقینو خپل جواب دعوه چې کوم وه هغه جمع کړی نه وه. انشاءالله زمونږ د امید دی چې ادریس خټک به زر تر زره خپل کور ته راوړی شي.
د نومبر په 13مه له اسلام آباد د نوښار په لاره غیب کړل شوي ادریس خټک د بشري حقونو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی. نوموړي نن سبا د غیب کړل شوو کسانو یو لیست جوړوه. هغه له اسلام آباد د نوښار لپاره یو ګاډی کرایه کړی و. د خټک رور ډاکټر اویس خټک مشال ریډیو ته وویل د دې ګاډي ډرایور ورته ویلي چې د سوابۍ انټرچینج سره نږدې د پولیسو څوکۍ څخه لږ لرې په ساده جامو کې 15 کسانو ودرول. دغو تمانچو لرونکو کسانو پر ادریس خټک او ډرایور سترګې پټې کړې او نامعلوم ځای ته یې بوتلل. وروسته دې کسانو ډرایور او ګاډی خوشي خو ادریس خټک د ځان سره وساته. اویس خټک وایي یقین لري چې دغه کسان د جاسوسي ادارو و خو زیاتوي چې اول باید معلومه شي چې ورورې کومې ادارې وړلې.
اول خو دوی موږ ته خپل رپورټ راکوي چې دا چا سره دی یا نه دی چې کوم یو سره دی خو اکسپټ کوي چې ما سره دی او ما په دې وجه ادارو کړي که هغه لکه دا شی نه اکسپټ کوي یو ایجنسي وایي چې یاره ما سره نشته نو بیا موږ هغه تاڼۍ والا نه تپوس کوم چې وایي تاسو مخکې نه شچت شو نو تاسو څه کول په خپل لیګل رایټ چې خپل کوم دی هغه موږ
ادریس خټک د دوو لونو پلار دی او په روس کې لوړې زده کړې کړې دي. هغه د نېشنل پارټۍ غړی هم دی خو له سیاست ډېر د بشري حقونو په اړه د کړي کار لپاره پیژندل کیږي. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن او ځینو نړیوالو بشری حقوقو ادارو لکه هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل هم د پاکستان له حکومته د نوموړي د راخوشي کېدو غوښتنه کړې. مشال ریډیو چې کله په دیاړه د پاکستان کورونو چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه څخه پرون په دیاړه وپوښتل، نو هغه ویل چې دی په عدالت کې په روانه مقدمه خبرې کول نه غواړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د قبایلی ضلعو په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو لپاره بې له ځنډه کار سرته رسولو لپاره یې فنډونه جاری کړي، خو د قبایلی ضلعو مشران وایي حکومت یوازې وعدې او اعلانونه کوي او تر اوسه یې دوی ته یوه ترقیاتي منصوبه نه ده ورکړې او نه یې ورته په NFC وارډ کې خپله برخه ورکړه. تفصیل له اسلام آباد ته سرای ظهیر وړاندې کوي.
د وزیر اعظم عمران خان په دې غونډه د قبایلی ضلعو مشران وایي دا یوازې غونډې او اعلانونه دي او حکومت ورسره هیڅ یو وعده تر دې دمه پوره نه کړه. د پاکستان پیپلز پارټۍ یو مخکښ او قبایلی مشر جنگریز خان مشال ریډیو ته وویل، هم د دې غوښتنو لپاره دوی یو څو ورځې وړاندې په پېښور کې د قبایلی ضلعو د مشرانو یوه جرګه رابللې وه چې له حکومته وپوښتو چې ولې دوی ته خپل حقونه نه ورکوي. نوموړي په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو په اړه وویل، مشال ریډیو چې په دې اړه د سفران د پارلماني سیکرټري او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی نو پوښتل، نو داغه وینا وا
کوم دی په دې کال کې هغه پوره نه لګېدی، نو په دا خبره وزیر اعظم له رپورټ شوی و او په هغه باندې چې کوم وزیر اعظم فوري طور باندې ټولو سکیانو له صوبایي مشرانو له دا هدایت جاری کړو چې په قبایلي علاقو کې کوم سکیمونه روان دي یا هلته کوم ضرورتونه دي په فوري توګه باندې هغه عملي کوي او سرته ورسوي. پر روان دوه نیم میاشتې په دې کې به انشاءالله ولزي چې په قبایلي علاقو کې چې څومره سکیمونه روان دي دا به سپیډ اپ هم شي او چې کوم د عوامو ضرورتونه دي یا هغوی کوم ریکمنډیشن کړی دی یا ډیمانډ دی باغې د پاره بام چې کوم دی پی سی ولې دا غوي تیار شي او پندونه بجاري شي.
د وزیر اعظم عمران خان دا غونډه په داسې حال کې وشو چې د جنوري په 11 په پیښور نشتره حال کې د قبایلی ضلعو د حقونو لپاره یو جرګه تابعه شوې وه چې پکې د نور غوښتنو تر څنګ له حکومت وغوښتل په سی پیک منصوبه کې د قبایلی ضلعو ته خپل برخه ورکړي او د بجلی او توانایي په مت کې د ورته د کال په سر 2 روپۍ سبسډي ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر راپور مو اورېده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی ضلعو ځینې منتخب پارلماني استازي وایي حکومت یې د تیر کال په بجټ کې د دوی د سیمو لپاره چې کوم ترقیاتي فنډ بیل کړی و، نو په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه کې 3% هم کم خرڅ کړی دی. بل پلو له قبایلی ضلعو د واکمن تحریک انصاف غړي وایي حکومت یې په قبایلی ضلعو کې دومره پروژې پیل کوونکي دي چې څومره پیسې یې په تیر بجټ کې ورته ایښي وي. تفصیل د احمد الله نورو.
د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پارلمانی استاد مفتی شکور وایي قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته د توانایي، ماحولیاتو، صنعت او تجارت، خوراک او معدنیاتو په ګډون یو شمیر نورو محکمو تر اوسه 1 روپۍ په قبایلی ضلعو کې نه ده خرچ کړی.
زمینی حقایق دا دي چې په ځمکې باندې هیڅ شی نه دي جوړ شوی. د 1 لک روپۍ جیبانو ته تللی، نو هلته یې نه نگرانی شته. د MNAs د MPs اس پوزیشن په حواله باندې نشته. ده زه ګورم چې عوامي نمائندګانو اهمیت ختم شو. د وجه دا ده چې هلته د صوبې چې کوم منسٹران دي هغه خرید و فروخت کوي او هلته چې کوم سیکرټریز دي هغه ته یو موقع فراهم کړی ده. دغه وجه ده چې د مرجر نه بعد په فاټ کې بنتر یو سکول ویني، نه به یو کالج ویني، نه به یو سړک ویني، نه به یو پل ویني چې دا جوړ شوی.
د ذکر ده چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته 2 واري ویلي وو قبایلی ضلعو لپاره به هر کال په NFC ایوارډ کې د 10 اربع روپۍ نه زیاتې بیلوي او دا رقم به د یادو ضلعو په ترقۍ خرچ کوي. د شمالي وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي محسن داوړ وایي قبایلی ضلعو کې د ترقیاتي کارونو اندازه لدی لګیدې شي چې وفاقي حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې 2 لک 44 لک 40 کروڑ روپۍ جاری کړي دي چې پکې نیمه نه کمی خرچ کړي دي.
په ندی تو د ایډی پی پیسې په وفاق طرف نه پی ایچ ڈی پی کې کوم پیسې دا ټول چې ملاو کې سره نو 2 لک 40 لک 40 کروڑ روپۍ او سپره ریلیز شوې دي او لګیدلې هو به دا غنم ډېرې کمې دي. دا 13 کال چې نو شریف کال حکومت هغه به دا کار کول چې په پی ایچ ڈی کې به موږ سوبې تخپل برخه کې خو دا خو ریلیز په خري کوارټر کې کول هغه سره به دا ټیم نو چې پیسې یوټیلایز کینو فاینانشل ایئر به راپورو شو ا پیسہ موبائل ایپ شو دا کار دلتم روان دش پگو زیات میاش شوش په د فائنانشل ایپ اوس پورا دا یو سو ارب روپے لګی دلی دی پرابلم دا چې بنډی تور پولیټیکل اونرشپ نشتا
خود حکمران ګوند خیبر ضلع نه منتخب پارلیمانی استاد اقبال افریدی بیا وای حکومت یې په قبایلی ضلعو کې دومره پروژې شروع کونکې دي چې کومې پیسې مختص کړي دي نو هغه به هم کمی شي
گورنمنٹ رالون فاٹا دپار آئی جی آر جوڑ شو آئی جی آر عدالت ختم کو اگے نہ پس دے اختیارات پہ تقسیم باندھے وہ بڑا ٹول چسوری ڈپارٹمنٹ ادا خیبر پختونخوا کے دے انضمام باندھے پورا کافی ٹائم وہ لگے دو بیا دیو اسکیم انشور کولو دا پارم ٹائم پکار بھی وہ پاگے بانے فنڈو دا ریلیز کی کچھ داخری کم فیدے پدے کی ڈیولپمنٹ روان دے چکم روزانہ اسکیموں روان دی وزٹ دا وزیر اعلی روان دی والتا چکم اپروول ملاوے گی دا پی این ڈی نظم سیدھا کم پی سی دا بم کمیشی چکم اسکیموں روان دی ان شاء اللہ
پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا تیرې اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین د 2013 کال د مئی په پای کې هغه آئینی بدلون منظور کړو چې ورسره سم قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې.
د احمد الله راپور مو اوریدو. د تحریک انصاف حکومت وایي د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره د ځانګړې برخې دوه برابره کولو لپاره کار پیل کړی دی. چارواکو د سینټ وی کمیټې ته په دې اړه معلومات ورکړي. ویلي دي چې د پاکستان په ډیرو پوهنتونونو کې به د قبایلی زده کوونکو شمیر زیاتیږي، خو د دې ځای ځوانانو تنظیم او سینیټران به وایي حکومت دې عملی کار وکړي او په بیانونو ورکولو دې وخت نه تیری. بشیر ګواخ تفصیل ورکړي.
د جنوري په 13مه د پاکستان په سینټ کې د سرحدونو چارو کمیټې ته د ریاست او سرحدونو چارو سیکرټري اسلم کامبو او لوړو زده کړو کمیشن چارواکو ویلي چې دا مهال په ټول پاکستان کې د قبایلو د سیمو زده کوونکو لپاره 4,340 ځانګړي سیټونه ورکړل شوي دي. د سینټ پر ویب سایټ خبرې شوې خبر پاڼې تر مخه دوی دا معلومات د قبایلو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او کالجونو کې د کوټه سیستم یا ځانګړي برخې په اړه د راپور ورکولو په مهال ورکړی دي. د کمیټې په دغه خبر پاڼه کې ویلي چې د لوړو زده کړو پر کمیشن زور راوړی چې دا شمیر دوه عمره زیات کړي. په دې کمیټه کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند غړي عطا رحمان مشال ایډو ته ویل تر څو حکومت دغه کار نه وکړي تر هغه به د جواب ورکولو لپاره کمیټې ته ورغواړي.
د دې بحث وشو چې هر د دې شتونه زیات کړئ شي ولې چې د قبایلو سره زیاتو شوې دي او د یو کال دوه مخکې مزه شوې دي. نو هغه باندې ډېر زیات کار شوی دی او ان شاء الله امید دا دی چې کم از کم د کی پی کی په حواله سره به د دې لکان مسله حل شي.
د سینټ پر پاڼه د خبرو شو معلوماتو تر مخه په 4,340 ځانګړو سیټونو کې پر 2,000 زده کوونکي دا مهال درسونه وایي او پر دا نورو د درخواستونو اخیستل پیل شوي دي. خو د قبایلو ځوانانو تحریک وایي تر دې مخکې هم داسې اعلانونه شوي خو عمل پې نه دی شوی. د دې تحریک مرستیال مشر ادریس خان د جنوري په 13مه مشال ریډیو ته د مثال په ډول وویل چې په 2018 کال کې وفاقي کابینه منځوري ورکړې وه چې د طب او انجینرۍ زده کړو په برخه کې به د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه له 1,000 څخه 340 ته لوړوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي.
ډبل شوي لانه ده، ډبل شوي دا باقاعده کاغذونو کې کاغذي کاروایی کمپلیټ شوي ده. پاکستان میډیکل کمیشن او هایر ایجوکیشن کمیشن سینیټ سټینډینګ کمیټه د دې ټولو نه اپروو شوی دا. او خیبر پختونخوا حکومت چې کوم دی صوبایي حکومت اوس پورې د دې اپروول نه دی ورکړی، مطلب باقاعده داسې اجازه نه دی ورکړی چې د سټوډنټانو ته د نومینیشن لیټر یې میلاو شي. سټوډنټان په انتظار دي، تیر کال هم د دې سټوډنټانو کال ځای شو.
قبایلي سیمې په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا برخه شوې. تیر کال ځینو دولتي پوهنتونونو پر ځانګړو سیټونو د قبایلو زده کوونکو له منلو انکار کړی وو. دوی د دې لپاره دلیل راوړی وو چې مالی حالت یې دومره ښه نه دی چې دې زده کوونکو ته په کمو فیسونو زده کړې برابرې کړي. د لوړو زده کړو کمیشن د سینټ سرحدي چارو کمیټې ته ویلي چې د دې پوهنتونونو سره په مذاکراتو بوخت دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کلو هرتز، لنډې صفې 2,110، 15,000 شپېته، 13,500 اتیا، او ول از درات سواتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی یو. احمد شاه زمي سټوډیو ته راغله د خبرونو لنډیز ته ورو.
د پخوانی فاټا خاصدار او لیویز واک ویلي تر څو چې د پولیس برابر حیثیت نه وي ورکړل سوی تر هغې به د پولیس ډیوټي نه کوي. دوی دا پریکړه پرون د خیبر ضلع په جمرو جرګه حال کې په یوه غونډه کې وکړه. پرون پېښور هایکورټ حکومت ته د جنوري 23 پورې وخت ورکړ چې د بشري حقونو غیب کړل سوی فعال ادریس خټک پیدا کړي. نوموړي د نومبر پر 13 د اسلام آباد نوښار ته پر لاره د صابوی شاوخوا غیب کړل سوی دی. د پاکستان ترانسپورټان اتحادیې له سند صوبای حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته خپل هړتال پای ته رسولی دي. پرون د سند ترانسپورټ وزیر اویز قادر شاه د پاکستاني ترانسپورټرانو اتحادیې له مشرانو سره ګډې خبرې غونډول. ترانسپورټان چې د کوم مشکلاتو له وجې پر هړتال ول، نو حکومت یې په هغو کې ځینې په سمدستي توګه حل کړي او پر پاتو هغه هم کار روان دي. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې په تېر یو شواروز کې د واورو کمرون را پرېوتو له کبله لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ورک دي. پاکستان چارواکو نن ویلي چې زیات کلیوال اوس هم په نیلم وادي کې د واورو کمرونو ایسار کړي دي. په دا وروستیو کې پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې سخت واورو او بارانونو 33 زیات کسان وژل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په هیواد کې تر سخت مظاهرو وروسته د یوې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې راغورځولو لپاره د یو ځانګړي عدالت جوړولو غوښتنه کړې ده. د الوتکې د ایران هوایي دفاعي ځواک د جنوري پرتم وویشتل چې د 12 اوکراینیانو او 13 افغانانو په ګډون 116 کسان پکې ووژل شول. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي که د لیبیا زورواکي خلیفه هفتار ځواکونو په دې هیواد کې د نړیوال لخوا پر پیژندل سوي حکومت بردون ته دوام ورکړ، نو ترکیه چمتو ده چې هغه ته درس ورکړي. اردوغان نن د تلویزیون وینا پر مهال دا اخطار تر هغه وروسته ورکړ کله چې جنرال هفتار او په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل سوي ملي تړون حکومت مشر فایز السراج د 2 میاشتو راهیسې د روان جنګ پر اوربند له لاسلیک کولو پرته له ماسکو څخه ولاړل.
احمد شاه زمي و چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کاوه، اوس دا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي. سراج زهیر د ځینې ورسپانو اداري لوستې او مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د متحده قومي موومنټ پاکستان د کنوینیر او د انفارمیشن ټکنالوژي د وزیر خالد مقبول صدیقي له وزارت په استعفا ورکولو لیکلي. ادارې د استعفا اعلانولو په وخت نوموړي وزیر په یو خبري کانفرنس کې وویل دا د دې استعفا مطلب دا نه دی چې دوی به په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت یوازې پرېږدي، چې معنی دا شوه متحده قومي موومنټ د مذاکراتو دروازې بندول نه غواړي او حکومتي ګوند ته د خپلو اندېښنو لرې کولو لپاره موقع ورکوي. وی پاکستان تحریک انصاف ته د مخلوط یا ګډ حکومت لپاره د ایم کیو ایم د غړي عمرسته یو ارزښت لري او د دې و غړي د مرستي بغیر حکومت په قومي اسمبلی کې خپل اکثریت بایللی شي. اداریو وی بل پلو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری هم متحده قومي موومنت ته وړاندیز کړي چې په مرکز کې دی د پاکستان تحریک انصاف حکومت پرېږدي. دی بورته پسیم کابینه کې وزارتونه ورکړي کوم چې لا متحده قومي موومنت رد کړي نه دي. اداري اخر کې وی په داسې حالاتو کې به حکومت له متحده قومي مومنت اندېښنې لري کول وی. نو اوس دا یو ښه اقدام دی چې حکومتي ډلې د ایم کیو ایم له مشرتابه سره ولیدل، نو هیله ده چې دا مسله به په جمهوری لار هواره شي. نوې وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د وزیر اعظم عمران خان په خبره چې د ایم کیو ایم ټولې غوښتنې جایز دي. نو که دا جایز وي نو حکومت په دې خپل 18 میاشتو کې ولې نه پوره کولی؟ ادارې وایي واقعي که دا غوښتنې جایز وي نو باید چې حکومت پرې سنجیده ګامونه پورته کړي او کنه یوازې سیاسي سودابازي وي نو بیا دې ترې حکومت په ډډه شي او خپل اصول دې په دې نه قربانوي. ادارې اخر کې وایي باید چې حکومت د دې سره سره د ولس لپاره هم ګامونه پورته کړي، ځکه چې جمهوریت په حقیقت کې د جمهور د اسانۍ سره تړلې ده. نو پکار ده چې حکومت ولس ته په وړو او روزګار کې اسانۍ ورکړي او دا خپل اولنۍ ترجیح وګرځوي. جمهوریت په خپلې ادارې په بلوچستان کې په واورو ورېدو لیکلي او وایي دغه صوبه له وړاندې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ ده او په دې جدید دور کې هم شاته پاتې ده. ادارې وایي د کوټې په ګډون د بلوچستان په نورو سیمو کې یو خوا واوره ورېږي چې مرګ ژوبلې هم اړولي او بل خوا د بجلی لو شډینګ او د ګیس د نشټوالي له وجې هم د دې سیمو خلک له مشکلاتو سره مخ دي. ادارې اخر کې وایي دا یو ډیره تشویشناک خبره ده چې دلته 1% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. نو په داسې حال کې چې دا خلک د بارانونو او واورونو هم متاثر شوي، نو پکار ده چې حکومت د دې خلکو د بحالۍ لپاره زر تر زره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هیومن رائټ واچ لیکي چې په پاکستان کې دا مهال 2% د جنکۍ د سکولونو نه بهر دي. خو د دې نه علاوه داسې نورې مالی او ټولنیزې ستونزې هم شته چې له وجې جنکۍ تعلیم نشي ترلاسه کولی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو اداریه کې لیکلي چې د شام په شمال مشرقي برخو کې په کیمپونو کې دا مهال 7000 ماشومان دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنګیالیو لوڼه او زامن دي، خو خپلو هیوادونو د دې ویرې واپس یې هغوی نه قبلوي چې ګوندې دوی به بیا د وسلوالو په لیکو کې شامل شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابره.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د جنکو د تعلیم په اړه وایي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی جنکو ته په تعلیم ورکولو کې ناکامه دی، ځکه چې د ګڼ شمېر جنکو تعلیم ته هډو لاسرسی نشته او د دې بنیادي وجه دا ده چې د جنکو لپاره سرکاري سکولونه ډېر کم دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخه دا مهال په پاکستان کې د سکولونو تک ته برابرې 2% جینکې او 21% هلکان د سکولونو نه بهر دي. هیومن رائټس واچ وایي چې دوی په پاکستان کې د جینکو د تعلیم په وړاندې د هغو وجوهاتو معلومولو په مخه په څلورو واړو سوبو کې څېړنه او پلټنې وکړې او په دې اړه جامع راپور یې جوړ کړو. د دې پلټنو له مخه په پاکستان کې د جینکو د تعلیم پر وړاندې یو شمېر مشکلات دي چې پکې د جینکو د سکولونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو نشتوالی، د سکولونو کموالی، کورنۍ سکولونو ته د تګ لپاره روزانه خرچه او فیسونه نشي ورکولی، په سکولونو کې د استادانو لخوا جسماني سزاګانې او د حکومت لخوا د ماشومانو تعلیم لازمي نه ګرځول شامل دي. د سازمان په خبره د دې ترڅنګ په سرکاري او کم خرچه شخصي سکولونو کې د تعلیمي معیار کچه ډېره خرابه ده او د دې ترڅنګ درغلۍ هم په دغو وجوهاتو کې شامل دي چې له وجې د جنکو تعلیم اغېزمن شوی. د دې نه علاوه د سکولونو نه بهر ډېرې داسې ټولنیزې ستونزې هم دي چې له وجې د جنکو تعلیمي کچه ډیره خنه ده، لکه د بیلګې په توګه په کم عمره کې په ماشومانو مزدوري کول، جنکو او هلکانو ته په یو نظر نه کتل، په کم عمره کې د جنکو ودونه کول، جنسي زورونه او په سکولونو استادانو او زده کوونکو بریدونه هغه عوامل دي چې د جنکو تعلیم یې ستونزو سره مخ کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي چې په میدني ختیځ کې داسې ډېرې ستونزې دي چې کېدای شي په سیمه کې د ایران او امریکا ترمنځ د مخ پر زیاتېدونکي کړکېچ له وجې د پامه وغورځول شي. خو د شمال مشرقي شام په کیمپونو کې د زرګونو ماشومانو خراب حالت تر ټولو زیات احساس پارونکې ستونزه ده. د ادارې په خبره د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخه دغه تقریبا 9000 کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جنګیالیو لونه او زامن دي. د دې نه انکار ممکن نه دی چې دا یو ډېره ستونزمنه مسله ده او دې ستونزې ته په کتو سره دا یو د نه حل کېدونکې ستونزې ډېره وحشیانه صحره ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغو جنګیالیو به څه کېږي چې خپل هیوادونه یې له دې ویرې واپس نه قبلوي چې بیا به د ترهګرو لیکو کې شامل شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایسوسیټډ پریس په هند کې د شهریت د نوي قانون په اړه لیکنه کړې چې په کې راغلي چې کڅ هم ځینې ریاستونه دغه قانون د نه عملي کولو ویلي، خو د کیرالا ریاست د دې پر ضد عدالت ته هم تللې او دا یې د هند د آئین د سیکولر حیثیت ته د زیان اړولو مترادف بللی دی. د لیکنې مهم ټکی اوري. ایسوسیټډ پریس لیکي د هند کیرالا ریاست د نهې پر ورځ د شهریت قانون پر ضد عدالت ته تللې او په دې ګام سره دا لومړی ریاست شو چې د دغې قانون پر ضد عدالت ته مراجعه وکړه. ریاست په خپل خواست کې ویلي چې د شهریت نوی قانون قام تقسیموي او د هند سیکولر آئین حیثیت ته زیان اړوي. په هند کې د شهریت قانون په ټول هیواد کې احتجاجونه راپارولي چې تر اوسه پکې نږدې 30 کسان وژل شوي دي. دغه قانون د وزیر اعظم نریندرا مودي په مشرۍ مرکزي حکومت جوړ کړی چې پکې له پاکستان، افغانستان او بنگلاديش ورغلو غیر مسلمانانو ته د شهریت ورکولو ویل شوي دي. ځینې خلک په دې انتقاد کوي چې د هند ګڼ وګړي پیدایشي سرټیفیکیټونه او ځینې اهم اسناد نه لري او د دې قانون تر مخه به ټولو وګړو ته د خپل شناخت ثابتولو لپاره د پیدایشي اسنادو ترڅنګ نور ډیر اسناد وړاندې کول لازمي شي چې ورسره به خلک د لا ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. اجانس لیکي د هند ځینې نور ریاستونه هم وایي چې دغه قانون د خپل واک لاندې سیمو کې نه عملي کوي. د مغربي بنګال اعلی وزیر مامتا بانیر جی د دغه قانون پر ضد په څو مظاهرو کې برخه اخیستي او د اپوزیشن ګوند کانګرس تر واک لاندې نور ریاستونه لکه پنجاب، راجستان او مدیا پردیش د شهریت نوی قانون د نه عملي کولو ویلي دي. همداراز د کانګرس او اتحادیانو تر واک لاندې مهاراشتر ریاست هم دغه نوی قانون رد کړی دی. اجان زیاتوي د مودي حکومت دریز لري چې د دې قانون سره هغه غیر مسلم وګړي خوندي کیږي چې په افغانستان، پاکستان او بنگلاديش کې له ظلمونو سره مخامخ وو او له دې وجې له 2015 کال مخکې هند ته کډه شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر پختونخوا اسمبلی د تیرې ورځې په غونډه کې په صوبه کې د وړو د کمی او ګرانۍ په موضوع بحث کړی. که څه هم د اپوزیشن غړو ویل چې وړه کم او ګران دي، خو حکومت ویل چې دا خبرونه بې ځایه دي. د خوراک صوبایي وزیر اسمبلی ته وویل چې په صوبه کې د وړو د کمی په اړه د یو مصنوعي بحران پیدا کولو هڅه کیږي. تفصیل له پیښوره خالد خان راکړي.
دا خیبر پختونخوا د خوراک وزیر سکلندر لودی صوبایي اسمبلی غونډې ته وویل صوبه کې د اوړو د کمی هیڅ بحران نشته او دا سبا نه به ټوله صوبه کې د ضلع او تحصیل په کچه په ارزانه بیه د اوړو بوجې عام اولس ته ورکول شي. دا ګل په ماښام د یو پوښتنې په ځواب کې د خوراک صوبایي وزیر کلندر لودی وویل چې ټوله صوبه کې 225 د اوړو میلونه دي چې دا سات پکې 100 او 30 روان حالت کې دي او نور بند پراته دي. د زیاته کړه چې د پنجاب میده اوړو د پښتونخوا د سرو اوړو په نسبت ګران دي، خو په کار ده چې خلک د صوبې په میلونو کې تیار اوړو د 10 کیلو تیل په 800 روپے واخلي.
آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایک مصنوعی قسم کا بحران
تاسوتا پتہ دا چې د اوړو د کمی یو مصنوعی بحران پیدا کولو کوشش کیږي. زمونږ د ټولو صوبې ضرورت 10,000 ټنه غنم دی. 4,000 ټنه غنم مونږ د ورځې د حساب سره میلیونو ته ورکوو، خو د دې باوجود هم خلکو ته فایده نه رسی. اوس به مونږ ټوله صوبه کې د تحصیل او ضلع په کچه د اوړو بورې په ارزان بیه خرڅوو او دغه به د ضلع د انتظامی مشرانو په نگرانی کې وي.
جب تک گندم نہیں آتی ہم یہ اس کو جاری رکھیں گے.
خوب یاد باجاول نا دا صوبائی اسمبلی غڑی سراج الدین خان چی دغه پختنه په اسمبلی کې روچ تکړه وا وویل باجاول کې د اوړو میل روان دی او دغه میل د باجاول د خلکو ضرورت پورا کول شي، خو حکومت ورته خپل د غنمو کوټه نه ورکوي.
موږ چې کم سے کم موږ زیاته نشي راکول نو خپل خوراک وي. زمنګ د مل کې کیپیسټي مغشته چې هغه مطلب درې 10,000 نه 2,000 پورې هغه ورس کې مطلب درې چې کول شي.
دغه شان د مومندونه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند وویل چې دا د پزل کې اوړو توړه د 1,200 نه 2,200 روپے پورې ملاویږي.
او بل چې کوم مونږ ته دا سست اوړو د حکومت نه ملاویږي دا څنګه ملاویږي؟ ځکه چې دا زما الکو کې نه دي راغلي او نه رسي او نه ورکي. مونږ په 2,200 باندې باز کې اوړه اخلو، باز کې 2,500 باندې توړه اخلو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو نه منتخب شوي غړو په حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په حلقو کې هیڅ پرمختګ کارونه نه کیږي او په کار ده چې د قبایلی سیمو په صوبه کې د زم کېدو په وخت کومې ژمنې شوې وي هغه د حکومت زر تر زره پوره کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
د پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیې د سند حکومت سره د کامیابو مذاکراتو وروسته خپل هرتال ختم کړ. ترانسپورټران د تیر اته ورځو راهیسې په هرتال و. حکومت په وړاندې خپل لس غوښتنې ښودلې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د ډرایونګ لایسنس، د زیاتو جرمانو او د قانون مطابق د وزن لوډ کولو غوښتنې شاملې وې. د سند د ترانسپورټ وزیر په وینا حکومت د ترانسپورټرانو ټولې غوښتنې منلې دي او له دې وروسته ترانسپورټرانو د پاکستان دننه ټولو برخو ته د مالونو وړل راوړل شروع کړی دي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د جنوري په 14مه د سند د ترانسپورټ وزیر اویس قادر شاه د پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیې مشرانو سره ګډې خبري غونډې ته وویل ترانسپورټرانو چې له حکومت کمې غوښتنې لرلې نو په هغې کې ځنې خو یې په فوري توګه ومنلې او په پاتو عمل درآمد روان دی. بلخوا د ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر شاه بهرام د سند حکومت سره شو مذاکراتو په حق له مشال ریډیو ته وویل د حکومت په وړاندې یې خپلې لس غوښتنې خودي وې چې پکې د نورو ترڅنګ د ډرایونګ لایسنس، د زیاتو جرمانو او قانون مطابق د وزن لوډ کول غوختنی شامل ہوئی.
انہوں نے ہمیں ایک چیز کی چھوٹی دی ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے مطالبہ
حکومت منگتا یقین دہانی راکڑا چمیاش کے دن نبائی پٹول غختنو عمل درآمد وکڑے شی سمنگ تر ٹول لمبئی غختن داوا چپٹ رکھون کے دے دا قانون مطابق وزن اچولے کی گی. دویم غختنا سمنگ در ڈرائیونگ لائسنس وا یعنی چکم ڈرائیوران گٹ گاڑی چلوی نو ہاگوئی تدے دا گٹ گاڑو دا چلولو لائسنس ورکڑے شی نو منگتا یہ باور راکڑو چی موٹر وے پولیس با دا ٹیسٹ اخستو روستو ٹولو تا دا ڈرائیوری لائسنس نو ورکوی. دینا علاوہ کراچی کې چې د ټرکونو د پارک کولو کوم ستونزه و نو هغه هم حل کړه او په پورت قاسم کې موږ ته زیرا کړې شو. د شان حکومت چې په جرمانو کې کومه اضافه کړې و یعنی زر روپو جرمانه یې لس زره تر سولې و نو هغه هم واپس راکم کړه. د یادونې دا چې د پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیه د تیرو اتو ورځو نه په احتجاج و او د سند حکومت لخوا یې غوښتنې منلو وروسته ترانسپورټرانو د ملک دننه د تجارتي سامان د یو نه بل ځای ته وړل راوړل شروع کړي دي.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان حکومت غواړي چې په صوبه کې نوې ضلع جوړ کړي. حکومت د دې لپاره اړوند چارواکو ته امر کړی دی چې د ولس د ضرورت تر جاج اخیستو وروسته خپل تجویزونه وړاندې کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د دې ګام هدف یوازې ولس ته اسانی پیدا کول دي. د دوی په وینا د دې لپاره یې هر اړخ په پام کې نیولی. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن غړي او د صوبې په حالاتو نظر لرونکي دې ته په کم نظر ګوري. بوریوال کاکړ تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت غواړي چې د کوټې، کل عبدالله او پشین ضلع وویشي او نوې ضلع پکې جوړې کړي. د واکمن اتحاد غړي او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي د جنوري پر 14مه مشال راډیو ته وویل چې دا غوښتنه یې وزیر اعلی ته وړاندې کړې او هغه منلې ده. اصغر خان اڅکزي وویل چې وزیر اعلی جام کمال د جنوري پر 3مه د لوړپوړو چارواکو د غونډې مشري کول پر مهال امر کړی چې په دې اړه د جنوري تر 23مې رپورټ وړاندې کړل سي.
کوم دیش 22 لک آبادی د کوټې سیټي او د ډیسټریکټ کوټې ده. همدارنګ ونیم لک آبادی کوم دیش د کل عبدالله د ونیم لک آبادی دا ټیم د پښین ده. دا چې ټول سره یو ځای کې دا کوم دیش 30 لک ته ځان رسي نو موږ کم از کم کل عبدالله باید ویزلی د چمن او د کل عبدالله پر نامه باندې همدا چې پښین خپل پځی ور سره د خانوزی په نامه یا د کاریزات په نامه یو دوه مدازي ضلع اوسه چې د خلکو ته په انتظامی طور اسانتیاوې پیدا شي.
په بلوچستان کې زیاتره وخت د بلوچ او پښتون ملت پالو ترمنځ د وسایلو پر سر اختلافات اوسېدل دي. اصغر خان اڅکزي وویل چې دوی وزیر اعلی ته په ډاګه کړې ده چې که په بلوچ میشتو سیمو کې د ضرورت پر اساس نوې ضلع جوړوي نو دوی مخالفت نه کوي.
مردم شماری پرونا کی ہم مطلب وہ اصل الگ بگ دے مجھ پتے ہے وہ اعتراض نہ سر بالکل حریم تقسیم
نموړي وویل چې دوی د ضلع د ژبي او نسل پر اساس نه بلکې د دې لپاره جوړوي چې ځایي خلکو ته په انتظامی او نور چارو کې اسانتیاوي جوړ کړي. د بلوچ ملتپال نېشنل ګوند مشر حاصل بزنجو مشال راډیو ته وویل چې دوی په صوبا کې د نویو ضلعو جوړولو مخالف دي.
بلوچستان میں نئے اضلاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
په بلوچستان کې د نویو ضلعو هیڅ ضرورت نشته. هر یو راځي او هڅه کوي چې د خپلې انتخاباتي حلقې مطابق نوې ضلع جوړ کړي. دا اوسنی نه بلکې پخوانی عادت دی. ځینې داسې ځایونه هم شته چې یوازې د خلکو د خوشحاله کولو لپاره ورته د ضلعو حیثیت ورکړل شوی دی. د دې ټول بوج پر بجټ پرېوځي، ورسره غیر ترقیاتي بجټ زیاتېږي او د دې هیڅ ګټه نشته.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی ډاکټر فیدا بازای وای د ولس ضرورت ته په کتلو د حکومت دا ګام د ستایلو وړ دی، خو طریقه یې سمنه ده.
د ایڈمنسٹریٹیو یونٹس جوړونګ دا بالکل یو بنیادی ضرورت دی د بلوچستان غا، خو طریقه کار بالکل سم طریقه کار نه دی. دا یو طریقه کار مخته پکارو چې پردا باندې یو ډایلاګ سوی وای. دا یو سیاسي اړخم سته، دا یو سماجی اړخم سته، دا یو اکنامیک اړخم سته. پردا باندې پکارو مختلف سټیک هولډرز را غوښتي وای، دا یو ډیسکشن سوی وای، دا یو خالي بیوروکریټ کار نه.
ډاکټر فیدا بازی وویل چې د بلوچستان یو لوی ستونزه ده چې د ریاست وسایل پکې تر پرمختګ زیات پر امنیت خرڅیږي، او د په وینا تر څو چې پام پرمختګ ته نه وي اوښتی تر هغه وخته مسایل نسی حل کېدای. بلوچستان په 34 ضلعو ویشل شوی، د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پېښور محمد حمزه خان په بریډس اوپن سکواش کې د 15 کلونو نه د کم عمر لوبغاړو ترمنځ په سیالیو کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی، او د دې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د هغه لوبغاړو لپاره د نقدو انعامونو میاشتنی وظیفه ورکول اعلان کړی دی، کوم چې د لوبو په نړیوالو سیالیو کې لومړی، دویم یا دریم پوزیشن ترلاسه کړي. د لوبو او سیلګرۍ صوبایي وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې حکومت به اوس په نړیوالو لوبو کې اول، دویم او دریم نوم ګټونکو لوبغاړو ته 1500، 2000 او 10000 میاشتنی مرستې هم ورکوي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې ورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د شوبې د هغه لوبغاړو لپاره د نقدو انعامونو او میاشتنی وظیفو ورکولو اعلان کړی دی، کوم چې په نړیوالو سیالیو کې لومړی، دویم یا دریم پوزیشن ترلاسه کړي. دغه لړکی 13 ورځ په پېښور کې په یو دستوره کې د لوبو او د سیلګرۍ د وزارت لخوا د سکواش هغه دریو لوبغاړو ته انعامونه ورکړی شو، کومو چې د بریټش اوپن سکواش په نوم په نړیوالو لوبو کې ګټه ترلاسه کړې وه. د لوبو او سیلګرۍ صوبایي وزیر عتیب خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
په بریټش اوپن کې په فرست نمبر باندې ګولډ میډل اخیستی دی یو بچی، د باقی دوه تھرډ پوزیشن اخیستی دی. نو ډېره زیاته خوشاله مو کده هم دغه شانتي موږ غواړو چې بیا پاکستان په انټرنیشنل لیول باندې په سپورټس کې، په ټوریزم کې، په خو خبرو کې مخې تراشي. ان شاء الله تعالی دی تبا 3 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 1-1 لاکھ روپے انعام نقد، او داغی نه علاوه دیتا 6000 روپے، 10000 روپے دیتا به منتھلی وظیفه ملاویږي. دا د ټول سپورتس لپاره دی.
د 15 کلونو نه د کم عمر لوبغاړو ترمنز د سکواش په بریټش اوپن نړیوالی سیالۍ کې د پېښور محمد حمزه خان په لومړی نمبر راغلی دی. هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
زنډر 15 بریټ جونیئر چمپیون یم، زما په لوي میچ هولند والا سره، دیم زما انګلند والا سره، دریم او څلورم زما مصری سره وو. او ما دي ټول شکست ورکړی دی، او زه ډېر زیات خوشاله یم، او ان شاء الله زه پاکستان نامه روشن کوم. فائنل زما انګلند والا سره، او ان شاء الله سبق پم غوایو، سکواش پم ورسې کو، او ان شاء الله ښه مهنت پخپل کو.
د نور زمان په نوم د سکواش یو بل لوبغاړي مشال ریډیو ته وویل چې په نړیوالو اولمپیک لوبو کې د لومړی، دویم یا دریم نوم د ګټلو په سر د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د میاشتنی وظیفو سره به د لوبغاړو مالی ستونزې حل شي.
د عاطف خان ډیجی سپورټس ډېر شکر گزار یم چې چا موږ انعام راکو، اور موږ ته دا اعلان وکړو چې تاسو له بده میاشي 20000، 30000، 10000 دا پیسې هم درکو، او دا ډېر ښه سپورټ دی موږ لپاره، ځکه چې څنګه غریبان دی، ډېر ښه سپورټ دی چې موږ نور محنت کوو، موږ له داسې نور ایوارډ راکړي.
د لوبو او سیلګرۍ د صوبایي وزیر عتیب خان په خبره صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې ځوانانو ته د لوبو د میدانونو د نشوالي او د لوبو په برخه کې د ځوانانو د روزلو ستونزې هم حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو امن شوو سیمو کې د بیا رغونې او نورو پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. ځایي اوسیدونکي وایي اوس مهال یې د ولسوالۍ ګڼې سیمې د حکومت له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې او حکومت ته پکار ده چې د بیا رغونې چارې پکې پیل کړي. چارواکي بیا په یاد ولسوالۍ کې د یو شمېر پروژو د پلي کېدو خبر ورکوي. نور تفصیل له جلال آباد ته د باز محمد عابد په راپور کې وو.
د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ چې ډېرې سیمې له اوږدو کلونو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وي، اوس پکې د افغان ځواکونو او ځایي پاسون کوونکو له لورې د عملیاتو له امله زیاتې سیمې امن شوې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې په امن شوو سیمو کې د بیا رغونې کارونه چټک او خپلو کورونو ته راستنو شوو خلکو سره د مرستې وکړي. دو تنه نور محمد او تورګل مشال راډیو ته وایي
خو وزیر ته دی چې ډیر پام لرنه حکومت وکړي. موږ زوبل خلکو مځکه مقام دی او مقام دی او بل یار خوانه موږ زبل کیږو. دولت موږ سره مرستي وکړي به اوس دغه زمه ده مرسته موږ دی پیراخیلو سره وکړي. د بیا رغونې په باره کې صرف اندپل او دغه یو څاګانی وبدي نور ته د پاغنې کړه سرک او سرکونه ډیر خام دی او رسیدلې غټ کام پروت دی.
خو د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د خوګیانو ولسوالۍ په امن شو سیمو کې د بیا رغونې غونی چاری په چټکۍ روانې دي. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی وایي د رغنیزو پروژو له مخې به یې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو پلونو، استنادي دیوالونو، د اوبو کانالونو او یو شمېر نورې رغنیزې پروژې پلي شي.
خوګیانو ولسوالۍ کې کومې سیمې چې امن شوې دي هلته هڅه روانه ده چې رغنیزې چارې ترسره شي. عملا د خوګیانو په ولسوالۍ کې تقریبا 23 ښوونځیو د جوړولو چارې روانې دي چې څو یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او څو نور هم تقریبا ګټې اخیستنې ته برابر دي. همداراز د پلونو، استنادي دیوالونو، پلچکونو، ویالو جوړولو، د کانالونو، سربندونو بیلابیلو برخو کې چې اړتیا لیدل کېږي رغنیزې چارې ترسره کېږي.
د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ سربیره د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ وروسته له هغې د افغان ځواکونو په ولکه کې راغلې چې کابو یوه میاشت وړاندې حکومت په دې ولایت کې د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږ د باز محمد عابد راپور مو واورېدو. د خبرونې اخري شېبو ته رسېدلی یو احمد شاه زمیم سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز ته ورو.
د پخوانی فاتح خستدار او لویز واکولی ترڅو چې د پولیس برابر حیثیت نه وي ورکل سوی تر هغه و د پولیس ډیوټي نه کوي. دوی دا پریکړه پرون د خیبر ضلع په جمرود جرګه حال کې په یو غونډه کې وکړه. پېښور های کورټ پرون حکومت ته د جنوري 31 پورې وخت ورکړ چې د بشري حقوقو غیب کړ سوی فعال ادریس خټک پیدا کړي. ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی وو او نوموړی د نومبر پر 13 د استانبول نوښار ته پر لار د صوابي شاوخوا غیب کړ سوی دی. د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له سند صوبای حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته خپل هړتال پای ته رسولی دي. پرون د سند ترانسپورټ وزیر اویس قادر شاه د پاکستان ترانسپورټانو اتحادیه له مشرانو سره غړي خبرې غونټول. ترانسپورټان چې د کوم مشکلاتو له وجې پر هړتال ول نو حکومت په هغو کې ځینې په سمدستي توګه حل کړي او پر پاتو هغو هم کار روان دي. د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې په تیر یو شواروز کې د واورو کمرونو راپریوتو له کبله لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ورک دي. پاکستان چارواکو نن ویلي چې زیات کلیوال اوسم په نیلم وادي کې د واورو کمرونو سر کړی دي. په داورسي کې پاکستان او ګاونډي هیواد افغانستان کې سخت واورو او بارانونو 33 زیات کسان وژل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په هیواد کې تر سخت مظاهرو وروسته د یو اوکراینی مسافرونکو الوتکې راغورځولو لپاره د یو ځانګړي عدالت جوړولو ژغ کړی دي. د الوتکې د ایران هوایي دفاعي ځواک د جنوري پر 8 وویشتل چې د 11 اوکراینیانو او 13 افغانانو په ګډون 1600 کسان پکې ووژل شول. روحانی نن په یو ټلویزیون وینا کې وویل چې د دې نه بخښل کېدونکو تېروتنو لپاره باید مسؤل کسان هرومرو سزا شي. او د ترکیه ولسمشر جب اردوغان ویلي ک د لیبیا زورواکي خلیفہ حفتار ځواکونو په دې هیواد کې د نړیوالو لخوا پر پیژندستوي حکومت بریدونو ته دوام ورکړ. نو ترکیه چمتو ده چې هغه ته درس ورکړي. اردوغان نن د ټلویزیوني وینا پر مهال د اختر تر هغه وروسته ورکړ کله چې جنرال حفتار او په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندستوي ملي تړون حکومت مشر فایز السراج د څو میاشتو راهیسې د روان جنگ پر اوربند له لاسه کولو پرته له ماسکو څخه ولاړ.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو او له همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شاه اعظمي او تخنیکی ملګری اکرام مسکنیار ته اجازه ورکړي. سبا سهار 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې سپور ډیو رادیو اورېدلی شئ. هر چیرې چې خاد او آباد اوسئ.